السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته راوړم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه شوې ده د افغانستان او د نړۍ د نورو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اوري خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د وسلوال مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو او سلاکارانو شمیر زیات شوی دی ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله سره د رای د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده او اسرائیلو په غزه کې اووه ساعته بشري اوربند اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د وسلوال مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو او سلاکارانو شمیر زیات شوی دی د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې دا خبره تیر ورځ امنیتي مسولینو د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د حمید کرزي په مشرۍ جوړه شوې و وکړه په خبر پانه کې راغلی چې پاکستان ایوازي دا چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کړي بلکې د وسلوال مخالفینو سره مرسته کړي او د هغوی جنگي لیکې پیاوړي کړي دي د ملي امنیت شورا ویلي د ننګرهار د حصاره کلسوالي ورستې جګړه هم چې زرګونو مخالفینو پکې برخه اخیستې و په پاکستان کې طرح شوې و ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه ویاندی نیلاب مبارز ازادي راډیو ته ویل چې د شاغلی عبدالله له کمپاین سره د مخکنی موافقې د 12 او 14 ماده په ګډون پر ځینو اختلافي مواردو موافقه وسوه میرمن مبارز ویل د رای د تفتیش بهیر به دوام وکړي خو د رای باطلول هغه مهال پیلیږي چې ټولې تخنیکی تیاری بشپړ شي یو نما په یو بیان کې چې پرون خبر شو د اصلاحاتو او همپالنې لټیم سره د سوي توافق واړه موارد په تفصیل سره خبره کړي په بیان کې د انتخاباتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپو جف فیشر د ونډ یادونه هم شوی او ویل سوي چې نموړی به د رای په باطلول او نور برخو کې د کمیسیون کمشنران ته مشورې ورکوي او دا صلاحیت لري چې هر هغه صندوق چې د په نظر مشکوک وي تر ځانګړي څېړنې لاندې ونیسي له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښودلې ده چې د عبدالله عبدالله د کمپاین حاضران به د دروي د رای د تفتیش بهیر ته ستانه سي څو د بهیر په برلیتوب سره بشپړ سي همدارس په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د رای د تفتیش بهیر ته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د سنیدو هرکلی کړي او یو ځل بیا هیله څرګنده کړي چې د افغانستان نوی ولسمشر به د رواني اگست میاشتې تر پای په کار پیل وکړي د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړ مراسم چې په روانه میاشت کې په پام کې وو تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وای د کاسای کازار د برښنا د پروژې په تطبیق سره به دغه هیواد هر کال لسګونه میلیونه ډالر عاید لاسته راوړي د دغه وزارت مرستیال وای ټاکل شوی د قرارداد اسنادو د نهایي کول لپاره په دغه پروژې کې د شاملو څلور هیوادونو یو ګډه ناسته په دوبی کې ترسره شي کاسای کازار د قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان لپاره پاکستان ته د 1300 میگاواټ برښنا د انتقال پروژه ده او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني پنځه شپږ پوله یو یورو پنځه اویا افغاني نوي پوله یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه پوله زر ایراني تومنه اتلس افغاني لس پوله او زر پاکستاني کلدار پنځه سو پنځه اویا افغاني بیا هم شرغ لست اسرائیل په غزه کې اووه ساعته بشري اوربند اعلان کړی دی خو د اسرائیل پوست په نه حل کې وایي د فلسطینیانو د حمله په صورت کې به ځوابي برید وکړي دغه راز د اوربند د غزه په جنوبي سیمه رفح کې نه عمل کیږي په دغه سیمه کې اسرائیلي ځواکونو خپل عملیات ته دوام ورکوي پر غزه د اسرائیل په تبش ورځنو بریدونو کې اووه لساو اویا فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وجل سوي دي د فلسطینیانو په حمله کې بیا څلور شپږ ته اسرائیلي عسكر وجل سوي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون هم په غزه ترانګه کې پر وښونځي خنړۍ برتغندلې او د جنایتکار عمل بللې شاغلی بان په بیان کې چې پرون خبر سویل هغه کسان به چې له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه کوي د خپل عملونو جواب ووایي فلسطین چارواکي وایي چې د غزه په ترانګه کې د اسرایل پوز او د حماس د وسلوالو ترمنځ نشته لپیل تر اوسه ولسو او اویا کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وجل سوي دي په دې جګړه کې اووه شپږ اسرایلان هم وجل سوي دي چې درې ملکی وګړي او پاتې پوز and it متحده ایالاتو هم د غزې په ترانګه کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي برید شرمونکی عمل بللی دی. ملګرو ملتونو پرون په رفح ښار کې د دې سازمان پر یو ښوونځي د برید په نتیجه کې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکي پرون له اسرایل وغوښتل چې له خپلو معیارونو سره سم د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. په تیرو لسو ورځو کې دا درېیم ښوونځی دی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د پوست په برید کې په نښه کېږي. فلسطیني چارواکو ویلي دی چې دا ښوونځی د اسرایلو په حمله کې په نښه سوی دی، خو اسرایل وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د چین په جنوب ختیځ کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 318 کسان وژلي او شاوخوا 1800 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې شدت رښتر په میخه 6.1 و چې د چین په جنوبي لویدیځ پروت یونان ښار یې ولړزاوه. ویل کېږي چې دا زلزله په ځمکه کې دننه 10 کیلومتره ژوره وه چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 ودانۍ نړېدلې دي. د چین دولتي خبرې اجانس سینهوای راپور ورکړی چې دې زلزلې مخابراتي سیستم ته سخت زیان اړولی او د برېښنا مزي پرې کړی دی. د راپورونو له مخې دا په تیرو 1040 کلونو کې د چین په یون ایالت کې تر ټولو سخته زلزله وه. او د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې هېواد په شمال کې 2 نور ښارونه نیولي دي. عراقي چارواکي وایي زمرو او سنجار ښارونه د امنیتي ځواکونو او د دې ډلې د وسلوال ترمنځ له درنو نښتو وروسته د یاغیان لاسته ورغلل. سنجار اوس مهال د زرګونو بې ځای سوو د استوګنې ښار دی چې د جګړې له ویرې له نورو ښارونو څخه هلته پناه اخیستې ده. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس ملینو فرون په یو بیان کې وویل چې په سنجار ښار کې یوه انساني تراژیدي د پیښېدو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغو سلګونو کورنیو په خاطر اندېښنه لري چې د خپل ځان د ساتنې لپاره په دې ښار کې دېره سوي دي. دا به د افغانستان مربوط کورنۍ او نړیوال خبرونه له ملتیا مو مننه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو په وینا د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله موافقه کړې چې درې د تفتیش په پروسه کې به برخه اخلي.
د یو ویشتمه سرطان تخنیکی موافقت نامه تایید شو او دغه مواد د تفتیش د پروسې په بهیر کې تطبیق شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په همدې خبرونه کې اوري چې د کونړ چارواکي وی پاکستان د کونړ په مختلفو سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوی دفتر وای په لخکګه کې د مرکزی زندان لبنديانو سره ناوړه چلند کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د خزو د کورنیو حقوقو پړه 19 پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وی د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله سره د رایو د تفتیش پر سر موافقه ترلاسه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وی چې پر 5 مواردو د خاغلی عبدالله له کمپاین سره موافقه وشو. د رایو تفتیش به د همدې موافقو پر رڼا کې پر مخ ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم هیله څرګنده کړې چې د خاغلی عبدالله د کمپاین ناظران به د رایو د تفتیش بهیر ته چې مخکې ترې وتلي وو بیرته ستانه شي. په دې هکله نور د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د عبدالله عبدالله د کمپاین لغړو سره له پرله پسې غونډو او بحثونو وروسته د 5 اختلافي مواردو په اړه موافقه وشوه. د عبدالله عبدالله کمپاین د چنګاښ په 21 نیټه د شوې موافقې له 2 موادو سره چې یوه یې د ورته په نښه شویو پاڼو د بطلان او بلې په یو محل کې د لومړي ځل او دوهم ځل رای پانو د توپیر په اړه وی یو ځل بیا مخالفت څرګند کړ. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله کمپاین سره د مخکینی موافقې د 12 او 14 ماده په ګډون پر 5 اختلافي مواردو موافقه وشوه.
12 او 14 ماده د چک لیست چې روښانتیانو پکې امر سي ووشي چې د یو وشتم د سرطان د تخنیکی موافقتنامه سره سم، یعنی یو ځل بیا د یو وشتم د سرطان تخنیکی موافقتنامه تایید شو او دغه مواد په مکمل شکل باندې د تفتیش د پروسې په بهیر کې ان شاء الله به تطبیق شي.
یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره د شوي توافق واړه موارد په تفصیل سره خپاره کړل. په بیان کې راغلی چې د رایو د تفتیش بهیر به دوام وکړي، خو د رایو باطلول هغه مهال پیلېږي چې ټولې تخنیکي تیاری یې بشپړې شي. بیان همدارس د انتخاباتو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپو جف فیشر د ونډې یادونه هم کړې او وایي چې ښاغلی فیشر به د رایو د باطلولو او نورو برخو کې د کمیسیون کمیشنرانو ته مشورې ورکوي او دا صلاحیت لري چې هر هغه صندوق چې په نظر مشکوک وي تر ځانګړې څېړنې لاندې ونیسي. په تیرو څو ورځو کې دا لومړی ځل نه دی چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې ټیم په بېلابېلو دلایلو د رایو د تفتیش په بهیر کې د ځنډ غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جون په 23 نیټه اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو بریالی کاندید اعلان کړ، خو عبدالله د انتخاباتو نتایج ونه منل او د پراخو درغلیو تورې ولګاوه. د دوهم پړاو د رایو تفتیش دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو ترمنځ منځګړتوب وکړ او دواړو کمپاینونو د ټولو رایو د تفتیش او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پریکړه ومنله. خدا بهیر د رایو د باطلیدو د څرنګوالي او نورو مواردو پر سر د مخالفت لکبله له خندونو سره مخامخ شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله خودلې چې د عبدالله د کمپاین نظران به د رایو د تفتیش بهیر ته ستنه شي څو دا بهیر دا ځل په بریالیتوب سره بشپړ شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
د ټاکرو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ډاکټر عبدالله د ټیم د تخنیکی همکارانو سره بحث درلوده. دوی یو شین څراغ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړی چې سلنه به د دوی ناظرین راځي او د پروسې څخه به څارنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیشن نن امیدواره ده چې د دوی ناظرین راشي د دې پروسې څخه څارنه ولیدنه وکړي.
همدارس په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د رایو د تفتیش بهیر ته د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د ستنېدو هرکلی کړی او یو ځل بیا یې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د رواني اګوست میاشتې تر پایه په کار پیل وکړي. د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړې مراسم چې په روانه میاشت کې په پام کې وو تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غاغله آزادی رادیو اوره. محمد قاسم سولمل د کابل د نوزی ورسپانه لستی او د مهمو مقالو مطالبه زینه برخی دراوروي.
کابل چپ رسپانو د نن ورځې په غنو کې د نور مطالبه ترڅنګ تر ډیره د انتخابات په اړه لیکنی کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې کری بیا له افغان نمندانو سره خبرې کړي. په مطلب کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وړ مرز د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې چې د انتخاباتو له پروسې سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانه بیا په ورته مطلب کې د جان کری خبرې داسې نقل کړي چې افغانستان او نړیواله ټولنه غواړي د سوی هوکړه او چوکاټ لمخي چې پر موافقه سوی باید پروسه پر مخ وړل سي. ورسپانه زیاتوي چې شاغلي کیری په ټینګار سره له کاندیدان غوښتي څو د رای د بیا څېړنې او د ملي حکومت د جوړولو په اړه چې کوم هوکړه کړي هغه عملي کړي. سرنوشت خپلواک ورسپانه بیا د انتخاباتو په اړه په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور په حواله لیکلي چې د رای د تفتیش په پروسه کې به نور ځند رانسي. ورسپانه د مطلب په دوام کې د نوموړي خبر داسې نقل کوي چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دغه بهیر ډېر ژر بشپړ کړي او له دې وروسته د افغانستان خلک په انتظار کې پرې نه شتي. ویسا غیر دولتي ورسپانه هم په یو ورته مطلب کې د شغل نور خبر لاخیستي چې وایي کمیسیون نس کولای د رای تفتیش لدې نور هم ځند نه کړي او د بهیر د کاندید عبدالله د څارونکو پرته پیل سو. ورسپانه د نوموړي د خبر په دوام کې لیکي چې د رای تفتیش په د سلګونو نړیوالو ناظرینو په موجودیت کې له بشپړ اعتبار نه برخمن وي. محور ورسپانه بیا په خپل نننۍ غړنې کې په هرات کې د غوښن په اړه مطلب لیکلی چې ایران پکې لاس لري. ورسپانه د هرات د امنیت قومندان سمیع الله قطره په حواله لیکلی چې وای ایران د عبدالله او حاجی وزیر په نامه دوه سیمه ایز طالب قومندانان تمویل او تجهیزوي او دا کسان په یاد ولایت کې په وژنو کې لاس لري. ورځپاڼه د مطلب په دوام په هرات کې د دوو فنلنډي میرمنو وژن ته هم اشاره کوي چې په تورې دوه کسان انیول سوي دي.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. د کونړ امنیتی مسؤلانو د پاکستانی چارواکو هغه داورت کړ چې پکې ویل شوی چې د پاکستان وسلوال مخالفان د کونړ په خاوره کې میشتي او د دوی ځواکونه د بریدون لپاره د ډیورن لکرخې اوړي. افغان حکومت وایي چې د پاکستان لخوا بیا د کونړ پر مختلفو سیمو راکټي حملې اوس هم دوام لري. په اړه لسیمې روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل آزادی راډیو ته وویل ل تیرو څه باندې څلورو کالو د پاکستان حکومت د کونړ په خاوره د توپونو درنې توغندۍ راولي او بهانه دا ده چې دلته یې وسلوال مخالفین میشتي حملو لپاره ل ډیورن کرخې راوړي او ل بریدون ورسته کونړ ته ځي چې دا ادعا هیڅ ډول رښتونی نه ده. زه د پاکستاني چارواکو ادعا په بشپړ ډول ردوم. د پاکستان پوز د ډیورن کرخی صفری نقطو کې په 12 کیلومتره اوږده ساحه کې امنیتی پوستي جوړې کړي. نو بیا څنګه د هغوی وسلوال مخالفین له پولې اوړي او پوز یې مخه نه نیسي؟ خو دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري. په کونړ کې له 2000 زیاتې پاکستانی مهاجر کورنۍ لرو چې ټول بی وسلی دي. د پاکستان پوز د زور زیاتی له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او دلته خپلو کونړي ورونو سره یو ځای ژوند کوي. قومندان وایي د پاکستان پوز او حکومت د وسلوالو پر رالیږلو بسیا ونه کړه. اوس یې د خپلو توپونو خولې کونړ ته راسمی کړي او هر ورځ په سلګونو د توپونو توغندۍ راولي چې له امله یې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. بیګا هم په دانګام سرکانو مروري او شیګل ولسوالیو یو سل او اویا توغندۍ راغلي چې په دانګام کې یو تن وژلې او بلې ټپي کړې ده. د اختر له لومړۍ ورځې پاکستاني سرتیرو خپل بریدونه زیات کړي دي چې هر ورځ په لسګونو توغندۍ راولي. د دانګام اوسیدونکي هم وایي چې پاکستانی سرتیری د دوی په کورونو او سیمو بې له کوم دلیل د توپونو درنې توغندۍ راولي چې د خلکو ژوندۍ تریخ کړي او باید چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د یادو بریدونو د بندولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خلک وایي څلور کاله وشول چې د پاکستان پوځیان هر ورځ د توپونو په لسګونو توغندۍ په دانګام سرکانو مروري او شیګل ولسوالۍ راولي چې له عملی په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هلمند د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون صاحبي دفتر وایي په لخکرګاه کې د مرکزي زندان له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. د هلمند والی په دې اړه ناخبري ښیي او وایي پلټنه کوي. کچیره شکنجه یا کوم بل ناوړه چلند موجود وي نو د هغه په وینا عامران به قانون ته وسپاري. نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې ورو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي ډول ډول شکنجې وهل ټکول د ډیرو زندانیانو دوسیې نه څېړل، ځینو زندانیانو ته د خپلو خپلوانو سره ملاقات نه ورکول، لا هم د لشکرګاه په مرکزي زندان کې د بندیانو سره په غیر قانوني ډول دوام لري.
زموږ څېړنه او زموږ همکاران چې دي محبس ته موږ د دې ټول وضعیت نه موږ خبرې ځینې مشکلات سته په محبس کې همدا اوس د محبوسینو سره ښه چلند نه کېږي. افغان زمان کې وهل ټکول شته، شکنجي شته او د دوی د دوسیې په وخت د قانون پر مطابق باندې رسیدګي نه کېږي. دا مشکلات
شغل بلال ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دولت د مقام او نور اړوند ادارو سره معلومات شریک کړي دي خو تر اوسه له مثبت تغییر نه دی رامنځته وي. هغه وویل کچېر د زندانانو سره په دې ډول چلند دوام وکړي د اندېښنې وړ خبره ده. بلال زیاته کړه په دې اړه ځینې کره شواهد مرکزی دفتر ته هم استولی دي او خپلو پلټونو ته به نور هم دوام ورکړي. ته په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې لشکرګاه مرکزی زندان کې لسګونو زندانانو د ولسمشر د ځینو فرمانونو له امله چې ولې عادلانه نه تطبیقېږي اعتراضونه کړي او ځینې خپلو خولې هم ګنډلي وي. د هلمند والي حاجي محمد نیم وایي په زندان کې پر روان ناوړه چلند معلومات نه لري. ده وویل پلټنه به وکړي که چېرې د دې غیر قانوني کړنو په اړه شواهد په لاس ورسي عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
مشکل دی ولری سوز ولری انشاءالله حتمان پا در حق در اقدام کم و مشکل آن لهم در بندیان و ستاس ویده از امنیت ملیت و کشف و لنت وزیفه ورکن پا در حق مت گزارش پره ورکن و حقوق بشر که چیری در دویس را گزارش دی اگر زبی سر شریک بوکی بلکل زندما خدچی بیدیت و زبی سر شریک بوکی چې موږ په حق له اقدام وکړو تر اوسه ماته نه دی راوړل. زه اوس حقوقي بشر سره هم په تماس کې شم چې خپل گزارش به راوړي چې دا اصلاحات به راوړي په دغه حق نه.
ولی ول په دې اړه به کشپي ادارو ته هم دنده وسپاري چې په محبس کې د غیر قانوني کړنو عاملین پیدا او قانون ته وسپاري. د لشکرګاه د مرکزي زندان مسؤلین وایي په زندان کې د بندیانو سره هېڅ ډول ناوړه چلند نه کېږي. ویل کېږي په زندان کې د حرفوي زده کړو مرکزونه هم پرانیستي دي. ځینې سرچینې چې له ما د ښودلو نه ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې د زندانیانو په منځ کې تر 50 ډېر کسان په سیل یا تبرکلوز اخته دي چې مریضي په سرعت نورو ته هم پراخېږي او په دې مسله باندې د زندان څخه د باندې د مسؤلینو د خبرېدو مخه نیول کېږي. محمد الاستی غزادی رادیو هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زمون غاګله آزادی رادیو اوره. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون وایي رفیع الله بیدار وایي چې د 1993 لمریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو د وژلو او ټپ کېدلو خبرونه رسیږي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ښځو د تاوتریخوالي عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته هغوی وسپاري. مرزی احمد صاحب رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څلور سوه بیلابیلې پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
مونږ کاملا اندېښمن یو چې په وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم په پیښو کې زیاتوالی راغلی هم په مشدده حالاتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی ډېرې عادي پیښې نه دي او دا قتلونه چې زیاتېږي کله دا یو شدید حالات دي. زمونږ خواهش دا دی چې د جرم د اندازې په اساس باندې دغو مصاحبینو عاملینو ته
ښاغلی بیدار وایي له دې کمیسیون سره ډېر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو ټکولو د اجباري او کم عمره ودونو جنسي تیریو له کوره د شړلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې داسې پیښې تر ډېره په هرات، سرپل، بغلان، مزار شریف او شبرغان کې ثبت شوي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل کېږي چې یوې پیغلې د جمعې په ورځ د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د سو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تیری وروسته ځان وژلی دی. همداراز یو بله 2.5 کلنه ښځه پرون د چاقو په وسیله د خپل میړه له لورې په دایکندي ولایت کې ووژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصفوي هم د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت چارواکي د سواد کچې ټیټوالی او اقتصادي او فرهنګي ستونزې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل په ګوته کوي. خو په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوي چې دوی هڅه کوي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دا ډول پیښو کشف او د عاملینو نیول د پولیسو دنده ده. په دې برخه کې ډېر جدي اقدام کوو. یوازې سکل سل بلا بې د پیښې چې د ښځو پورې تړاو لري په هغو کې وژنې، ټپي کېدل او د هغو موارد چې خلک یې په اړه شکایت کوي د پولیسو له لورې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو علت د عاملینو نه محاکمه کول او ناامني په ګوته کوي. په هېواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وایي چې په دې سره په هېواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کمېدلی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د بیروزګارۍ مهم لامل د افغان کارګرو د ظرفیتونو ټیټوالی دی، خو هڅې روانې دي چې د حرفه‌ای زده کړو د مرکزونو له لارې دا ظرفیتونه لوړ شي. په همدې مقصد د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا مرکز ته د حرفه‌ای زده کړو د جذب لپاره له شاوخوا 600 نجونو او هلکانو څخه آزموینه واخیستل شوه. ځوانان له دولته غواړي چې د حرفه‌ای زده کړو د پروګرامونو له بشپړولو وروسته د ورته د کار زمینه هم برابره کړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په وروستیو 100 کلونو کې د افغان کوریا له مرکز سره په ګډه توانېدلی چې زرګونه ځوانان د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې وروزي او د کار جوګۍ کړي. په همدې مقصد د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان کوریا مرکز د حرفه‌ای زده کړو په کورسونو کې د جذب لپاره له سباندې 600 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل جذبیدونکي زده کوونکي به هغه رشتې زده کړي چې د کار اوسنی مارکیټ ورته ضرورت لري.
ما بیشتر تاکیر روی بخش آموزش فن و حرفه داریم.
مونږ ډیره پاملرنه د فن او حرفه زده کړو ته کړې ده. زمونږ وزارت په دې باور دی چې که د پراختیا شاهدان اوسو نو انساني ظرفیتونه باید لوړ کړو. په هر برخه کې باید مسلکي کاریګر ولرو څو په مارکیټ کې ژر د کار خوندان شي.
په کابل کې د افغان کوریا د مرکز مشر میر جلال الدین هاشم وویل په امتحان کې لشامل شپږ سو هلکانو او نجونو څخه به شاوخوا 213 تنه د دې مرکز د حرفه‌ای زده کړو په کورسونو کې شامل شي. خاغلی هاشم د دې مرکز د روزنیزو کورسونو ځانګړتیاوې داسې بیان کړې.
مرکز افغان کوریا دارای دپارتمنت های تخنیک موتر برق
د افغان کوریا مرکز د موتر د تخنیک برق خیاطی ولډینګ کاری نلدوانی انجینری ساختمانی چارو کمپیوټر او د انګلیسی ژبې د زده کړو پروګرامونه لري. په دې کې ځینې پروګرامونه شپږ میاشتې نه دي او ځینې د یو کال لپاره دي.
د افغان کوریا د حرفه‌ای زده کړو د مرکز د معلوماتو لمخې دا مرکز په 2004 میلادي کال کې د جنوبی کوریا په مالی او تخنیکی مرسته په کابل کې تاسیس او تر اوسه یې سباندې 4000 هلکان او نجونې د کار په مختلفو رشتو کې روزلي او اکثرو کارونه هم موندلي دي. په امتحان کې شاملو کسانو له دولته هیله کوله چې د دې کورسونو له فراغت وروسته دې ورته د کار زمینې برابرې کړي. آغا جان نومي ازادي راډیو ته وویل
سر لسن سن پرسوی ما وجبت نست بس سخواز اطلاعات تجربه واری اغا چه سنه دون لری و تاس تجربه نلری وجبت نست دلتا وجبت پیدا نسوالا اومد ندر دولت نخواری زمان تا وجبت پیدا که والا دون مشکلات لرو سی بیخی لغزی را غلی سلط دا مسافری اشن.
پا افغانستان که دا کار نشتواله پا یویلوی ستون زیاوخته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې د کار وړ سباندې 10 میلیونه خلک شته چې 4.5 میلیونه یې ثابت کار نه لري او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا وزارت وایي د دې ستونزې کمیدل د خصوصي سکتور د فعالیتونو له پراختیا پورې تړلی دی، ځکه چې حکومت په یوازې ځان دا توان نه لري چې ټولو وزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په ریپورت کې موریدل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا مهم لامل د افغان کارګرو د ظرفیتونو ټیټوالی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه، د ازادي راډیو رپورټونه او د غرض افغانستان او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او هم لوستلی شي. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې خزې او کورنی حقونه ونیس پروګرام اورئ. د غرض د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې درته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه روانې لانجې او دا چې ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د رایو تفتیش کې به د دواړو کاندیدانو ناظران نن برخه اخلي، په دې اړه درته وروستي او دقیق رپورټونه او مطالب خبرو. خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي، لسید